د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستي خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سوو کسانو وکیل وایي د هغوی زیاتره پښتانه دي او د تعصب پر بنیاد نیول سوي دي. د بلوچستان ځینو ګوندونو پر حکومت نیوکې کړې دي چې د امن په ټینګولو کې ناکامه سوي دي. او اوکراین یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په ناټو کې دي غړیتوب ورکړل سي. اوس بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سوو پښتنو وکیل ایمان مزاری وایي چې د نومبر له 23 وروسته تر 300 زیات کسان په بیلابیلو جیلونو کې بندي. نوموړي نن له مشال رادیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په 340 نیول سوو کسانو کې ګڼ افغانان هم شامل دي. نوموړي پر پولیسو تور پورې کړې چې هغوی یوازې پښتانه او افغانان نیسي چې ډیری یې له کورونو گرفتار شوي دي. ایمان مزاري زیاته کړه چې خلک د شناختي کارډونو او ماجر کارډونو تر کتل وروسته نیول کیږي کوم چې د دې په وینا ښکار تعصب دی. د اسلام آباد پولیسو کڅ هم د نومبر پر 30 په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې 30 افغان وګړي نیولې دي. خو د ایمان مزاری د تورونو په اړه لاڅه نه دي ویلي. د بلوچستان د ځینو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې امنیت دې ټینګ کړي، په زور لا درک سوي خلک د عدالت ته وړاندې کړي او تجارتي لارې دې خلاصې کړي. پرون په کوټه کې د جماعت اسلامي صوبایي مشر مولانا هدایت الرحمن په خبري غونډه کې وویل چې د امنیتي ادارو په لاس په زرګونه لا درک کړل سوي کسان باید زر کورونو ته ستانه سي. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي صوبایي مشر نصر الله زیری پر دې مهال مشال رادیو ته وویل چې حکومت د امنیت په ساتلو لوکي ناکامه سوي دي.
صوبائی حکومت په بل معنی خدا ناست دی، لیکن د دې اختیار دا د استبلیشمنت لخوا تپل سوی دی. د فارم 47 حکومت دی، دوی اوس ناست دی په چوکیو باندې. د دوی فریضه ده چې دوی د صوبې خلکو ته امن ورکړي.
په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند، مجلس الوحدت المسلمین او نېشنل پارټي سیاستوال هم موجود وو. د پاکستان حکومت دریز لري چې د جبري لا درکه کسانو د منډلو لپاره یې حکومتي کمیشن کار کوي. د امنیت لپاره یې په بیلابیلو ضلعو کې هدفي عملیات کړي، خو له افغانستان سره پر تجارتي لارو د دوی په وینا تګ راتګ ته پاسپورټ او ویزا درلودل ضروري دي. ځایي خلک دا شرط نه مني او له یو کال څخه زیات مزاوسو چې پر ضد یې په چمن کې پر لاته وهلی دی. د پښتون قامي عدالت یا لوی جرګې استازي په کرم کې د شیعه او سنی ترمنځ د شخړو د حل لپاره روان سوي دي. د هغې جرګې یو غړي مفتي کفایت الله نن پر فیسبوک خپره کړې ویډیو کې له کوهاټه تر روانېدو لمخه ویلي چې د کرمې له قومي مشرانو او دیني عالمانو سره به کښېني او د نښتو د مخنیوي لپاره به پر دایمي حل لارو خبرې کوي. بلخوا په کواټ کې د خیبر پښتونخوا ګورنر فیصل کریم کونډي په مشرۍ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو هم د کرمې د حالاتو په اړه جرګه کړې ده. په کرم کې د شیعه او سنی وګړو ترمنځ د مځکو د ملکیت پر سر پیل سوې شخړې زیاتره وخت په فرقیز نشته واوړي چې په تیرو 15 میاشتو کې دواړو غاړو ته درنه مرګ جوړ لاړولې ده. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان څگزی د پاکستان پر پوځ ژغ کړی دی چې په سیاست او حکومتي چارو کې مداخله پریږدي. محمود خان څگزی پرون په کوټه کې د خپل پلار او ملتپال سیاستوال عبدالصمد خان څگزی د یو 50 تلین په غونډه کې ویل چې پوځ دی په ملکی چارو کې د لاسوهنې پر ځای خپل پام امنیت برابرول ته واړوي. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې دا ستورونه رد کړي دي. محمود خان څگزی په خپل وینا کې افغانستان کې د طالبانو پر حکومت هم ژغ وکړي چې د سیمې د امنیت لپاره دی په خپل هیواد کې د افغانانو لوی جرګه راوغواړي او بیا دې له پاکستان سره هم یو جرګه وکړي. طالبان تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. په پاکستان کې د پولیو درې نور ناروغان مندل سوي دي چې ورسره په روان 2024 کال کې هلته د ګزړن وهلو شمیر یو کم شپېته ته رسیدلی دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي ادارې د ډسمبر پر درېمه پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې نن یوه پیښه په ډیره اسماعیل خان او دوی نورې د سیند صوبې په کشمور او کیمیاړي سیمو کې رامنځته سوي دي. د هغې ادارې تر مخه په روان 2024 کال کې د ګزړن تر ټولو ډېر ناروغان په بلوچستان کې منځته سوي دي چې شمېر یې شپږویشت دی. او اوکراین یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په ناټو کې د غړیتوب ورکړل سي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې د ناټو بشپړ غړیتوب یې د هیواد امنیت باوري کولی سي. اوکراین دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې نن د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په برسلز کې غونډه کوي. دوی به له اوکراین سره د روسیې د اشغال په وړاندې پر پوځي مرستو بحث کوي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به واوري. د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د نیول سوو کسانو وکیل وایي دا زیاتره پښتانه دي او د تعصب پر بنیاد نیول سوي دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي غړو ویلي چې امنیتي ځواکونه یا په اسلام آباد کې پر سوله ییزو غړو ګولۍ ورولې وي. په جنوبی وزیرستان کې خلکو د احتجاج پر مهال تور پور کړی دی چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو د مخنیوي پر ځای عام ولس ځوروي. د بلوچستان یو شمیر ګوندونو پر صوبایي حکومت تور پورې کړی دی چې د دوی په وینا د صوبې د ولس په حفاظت کې پاتې راغلی دی.
دوی اوس ناستی په چوکیو باندې د دوی فریضه ده چې دوی د صوبې خلکو ته امن ورکړي، د دوی سر و مال تحفظ وکړي.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سوو کسانو وکیل ایمان مزاری وایي چې دا زیاتره پښتانه دي او د تعصب پر بنیاد نیول سوي دي. د بشیر حقونو فعالان وایي چې د اسلام آباد پولیسو په پلازمینه کې د پښتنو افغانانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي او د سیاسي اهدافو لپاره یې نیسي. د بشیر حقونو مدافع وکیل ایمان مزاری مشال راډیو ته ویلي چې د داسې نیولسو پښتنو او افغانانو شمیر 300 وشتي چې دا مهال د ترهګرۍ او کاري سرکار کې د مداخلت د دفاع تو لاندې اټک زندان ته استول سوي دي. خو د اسلام آباد پولیس دا تورونه ردوي. نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د بشری حقوقو مدافع وکیل ایمان مزاری وایي چې په پلازمینه اسلام آباد کې پولیس د پښتنو او افغانانو سره امتیازي سلوک کوي او د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور یې په سوونو بیګنا پښتانه او افغانان نیولې دي. د دسمبر په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ایمان مزاری زیاته کړه چې دې ټولو نیول شوو کسانو باندې د ترهګرۍ او په کاري سرکار کې د مداخلت دفې لګول شوې دي.
چې د دسمبر په دویمه عدالت ته وړاندې کړل شوي ول. په دغو کې اکثریت پښتانه دي او ځینې پکې افغانان دي. په دغو کې دوه د ریړو چلولو والو چې مونږ یې ضمانت وکړو، خو پاتې نور اډیاله زندان ته د شناخت پرېډ لپاره استول شوي دي. خو د عدالت نه بهر چې د دې نیول شوو کسانو کوم رشتہ دار یا ګاونډیان راغلي وو، نو پولیسو د هغوی شناختي کارډونه او د خبرو لهجې چک کولې او په بیا بیا د هغوی د سیرو جایزه اخیسته او بیا ځوانانو بوډاګان بیلول او شخصي گاډو کې بوتلل. نو صرف دا نه چې پښتانه نیول شوي دي، بلکې کوم چې د هغوی پښتن له راغلي وو هغوی سره هم امتیازي سلوک وو.
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په دوهمه په خپل ایکس پاڼې وکیل ایمان مزاری په خپل پوسټونو کې د داسې پښتنو ویډیوګانې خپرې کړې چې په لاسو کې یې سرکاري هتکړی وي او ویل یې چې دوی مزدوران دي، خو پولیسو د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور نیولې دي. د ایمان مزاری په ایکس پانا شریکی شوی ویډیو کې د تحریرګرۍ ضد عدالت مخې ته ناست یو پښتون وایي،
مونږ د اسلام آباد په جی 11 مرکز کې ریډی بانان یو. دوه ورځې مخکې پولیسو زما رور او د تر ځامن ونیول. زه د هغوی ضمانت لراغلی وم، نو اوس یې مونږ هم ونیولو. لومبیا یې زموږ نه شناختي کارډونه واخیستل او اوس یې د نورو پښتنو لپاره ایثار کړی یو او وایي ته به هم موږ سره ځې.
ایمان مزاری داوا کوي چې دغه درې سوا وسلويخ پښتانه او افغانان د عدالت لخوا اټک زندان ته واستول شول، خو بل خوا د اسلام آباد د پولیسو ویان جواد احمد د ایمان مزاری تورونه ردوي او زیاتوي چې په پلازمینه کې د هیڅ چا سره د پولیسو لخوا امتیازي سلوک نه کیږي. نو موړی د دسمبر په درېمه مشال ریډیو ته وویل،
دا بالکل صحیح خبر نه دا، خو په ټولنیزو رسنیو کې څوک دا تورونه لګوي نو دې باندې عزت څنګه شملې. درې ورځې مخکې د اسلام آباد د پولیسو آی جی پی ویلی بو چې موږ د ترکیې صاحب د احتجاجي لاریونو څخه 10 افغانان نیولي وو او د نورو نیول شو کسانو تفصیل اوس موږ سره نشته.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په شپږویشتما په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي لاریون پر مهال د داخله او اطلاعاتو وفاقي وزیرانو دعوه کړې وه چې د لاریون څخه یې افغانان او داسې پښتانه نیولي دي چې په تشدد کې ملوث وو. خو د ایمان مزاری په خبره دا ټول 350 افغانان او پښتانه د لاریون برخه نه وو، بلکې پولیسو دا کسان د خپل د کار د ځایونو او کورونو څخه نیولي دي. تر دا مهال د ایمان مزاری د سرګندونو په اړه وفاقي حکومت لاسه نه دی ویلي.
مجید بابروش تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. بل پلو د خبر پښتونخوا اسمبلی په پرنوی غونډه کې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د نومبر 16 د احتجاجي لاریونونو د منتشرولو پر موضوع بحث وسو. د تحریک انصاف غړو ویل چې پولیسو پر امن احتجاج کوونکو په ډزو کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د حزب اختلاف ځینو غړو هم د احتجاج کوونکو پر ضد د کاروایانو غندنه وکړه، خو وفاقي حکومت پر مظاهرچیانو د ډزو او تشدد تورونه رد کړي دي. غلام غوث نور حال راکوي.
د دسمبر په دویمه د ماخام وروستو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې حکومتي غړي او د اعلی وزیر خصوصي معاون ملک لیاقت علي خان په هغه احتجاج کې د ځینو کارکونانو په وجنه او د ځینو نورو په جوبل کېدلو د سخت خفګان څرګندونه وکړه او د وفاقي حکومت په امر د اسلام آباد د پولیسو او رینجرز په عملیاتو یې نیوکې وکړې.
نیا خو دې غلطه وای یا دې وزیر اعظم غلطه وای چې وزیر اعظم برملا پټي ویمانی د پوه شکریا ادا کوي چې زره پوه شکریا ادا کوم نو چې د پوه شکریا دی وادا کوي یو تر تر پوه شکریا ادا کوي بل تر دوی چې پوه پټي نو دا ګولای زبخپل د دې عین شاهد یم. د مازیګر د مخ کې زتا سو د تصف پر رب د کعبه دی زما قسمی چې زما پوه پوه تا کوم خلکو دا بالکل بغیر راست نه یو کچا تاسو نه نو بالکل عاقور کړو او په دغه ټیم کې دی نه نمازیب نه کولا.
حکومتي غړي جوهر مروت هم په خپل سرګندونو کې د پاکستان تحریک انصاف په پلویانو د تشدد کولو غندنه وکړه او زیاته یې کړه.
دو دې رول اف لا ګیلاو لالا دو دې عمران خان دې جیل کېد ګیلاو لالا خدا نو جوانان دې نه نو خبر چې ریاست چې هغه مور مور ورته وایو مور دا شکل وي یقین منو یو کسره اچ کی سم اصله نه ولا نه چې کوم اصله دوشو کوي.
د حزبی اختلاف غړي نصرباز هم د تحریک انصاف د پلویانو په ضد د کاروایي غندنه وکړه، خو هغه ویل چې که پاکستان تحریک انصاف پر اختیار د پوزي استابلیشمنت په ضد مبارزه کوي نو په کار ده په پښتونخوا کې دوی د پوزي ځواکونو نه خصوصي اختیارات واپس واخلي او په هغه قوانینو کې هم بدلون وکړي په کوم چې ولسی وګړي نیولې او زورلې کیږي.
سیاسی کارکنان مدنی فعالان ټول سفر کیږي دا هیڅ غیر اپسیون پاور ریګولیشن ختم کوي. زه به ووایم چې تاسو واقعي انټی استابلیشمنت سیاست کوي. دوی که تاسو وایئ چې موږ انټی استابلیشمنت سیاست کوو نو تاسو په دوري حکومت کې دا قانون سازي شوی ده چې سیاسي سفیرې سم سره چې پروموشن کیږي په دې کې به چې کومه ده د انټیلیجنس د هغه راپورټ اخیستل کیږي ټول بیراکري سي تاسو چې کومه ده هغه ته په پوکه تللا دا غیر پر قانون سازي او قانون ورسګي درې
کدا سو واقعي د استبلشمنت سیاست کوي نو بیا تاسو راولګی دا تری اصول بیو چې د برتانوي استعمار راپاتی او قانون یې ځاز دی د دې خاطبه وکي.
د دې روان بحث پر مهال د کورمی سره تعلق لرونکي د حزب اختلاف غړي محمد ریاض شاهین د اسمبلی پام د کورمی حالاتو ته راوګرځولو. ریاض شاهین غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور چې د کورمی نه د مورچو د ختمولو کوم امر جاری کړی و نو په کار د اوس په هغې عمل وکړي او په کورمه کې امن پزی کړي. په جواب کې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې په کورمه کې امن پزی کړي او د امن پزی کولو لپاره اعلی وزیر په انتظامی او مقامی مشرانو مشتمل جرګې ته پوره اختیارات ورکړي دي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوي نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا مې کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي اختلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کہ زمنگ بچی مریدا بھی بیارے دا لیسا یاد ہے لوگے لیسا ندوی سارے سم زمنگ سا غم نیشتے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم رازا دا بھی سمرو دا پوچ مشر دے سمرو دا پاکستان دلو مشر دا ترون والا خلا بین تی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تا چولی دا دا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولے چکم آمن زمین گاو آخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبه پوراز دا مازیگر پا چلور دنی او دا زیارت پوراز دا سحار پر لسنی بجے اور دائسی
مشال ریډیو ته وجهس د بر جنوبی وزرستان او سیدونکو پرون په سرروغه کې د یو احتجاجي مظاهره لاله له حکومت په هغه ځله کې د امنیت ټینګول غوښتنه کړې ده. احتجاجانو ویل د پاکستان پوز ویلي ول چې د خپل عملیاتو په نتیجه کې یا سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده خو بیا هم د عامو خلکو پر کورونو مارچر ګولې وروي او هغوی ځوروي. دوی زیاته کړې چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو احتجاج ته به دوام ورکړي. د پاکستان حکومت او پوز د دې پرونی احتجاج په جواب کې څه نه دی ویلي خو مخکې څو واري ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. اشتیاق مسجد نور حال راکوي.
د امن غوښتنې دغه شعارونه د سویلي وزیرستان پر ضلع احتجاج کوونکي دي. د دریم په ورځ د تحصیل سراروغه سیمې عمر راغزي کښې د امن غوښتنې د پوره د احتجاج کوونکي مشر ملک سعید انور په ضلع کښې د امن حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
دا نن چې کوم دلته موږ احتجاج وکړ د احتجاج غوښتنه دا دو چې د څه ټایم نه وابودې ته ماټرینه ولي توپې ولي کورینه ړنګوي او بېګناه خلک وایي نه شي. نو موږ دا ویي چې چونکې وزیرستان خو اپرېشن یو ورته وشو توسې واپس موږ رواستلي مزید دا شی موږ وس نه برداشت کوي چې ته د موږ کورینه ړنګوې موږ وابودې ته ماټرینه ولې پخ ټایم شي چې توسې روغلې اپرېشن هم وکړه توسې چې موږ دهشتګرد صفا کړ مېز د دهشتګرد نه د موږ تحفظ نه او د وطن د علاقې تحفظ نه د هر نظیم اور د کیش کوشش کوي چې دا په پیرا کوم آل اور مسوب چې کیندې پوز د بدر نروان ته شک توي ماکین او د لې امار غځي وچا خوړه سره روغه داخل غون سره په یوځي کې او په سپینکی رغزي باندې موږ متفق تور باندې هغه پر احتجاج کوي 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 چې څو پر حکومت نشته دا شای مان لای دی.
په سویلي وزیرستان پر ضلع کې د پوز چارواکیو له طرفه د عمر رغزي احتجاج کوین کې وشتنه په باراکشه ریاسا هم ویلي شوی ندی خو د سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیه او چار واقعی د نوم نوښولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا پوز او پولیس ګامونه پورته کړی دي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې په خپل تازه رپورت کې ولیدل چې تیر نومبر میاشت د پاکستان د ترګری په پیښو کې د هغه هوا تر 230 زیات وګړي وژل شوی دی. د رپورت تر مخه په وژل شوی کې آتش پېته امنیتي سرتیری هم شامل دي او زیاتوي چې دا د روان کال په یو میاشت کې د امنیتي ځواکونو تر ټولو زیاته مرګ شوبله ده. په رپورت کې راغلي چې د نومبر میاشتې له ترګرو بریدونو څخه تر ټولو زیات یې په خیبر پښتونخوا کې شوی دی. د چارو ځینې شنونکي وایي چې د حکومت کمزوري او د امنیتي ستونزو په اړه د جدي اقداماتو نشتوالی د ترهګرۍ پیښو د زیاتېدو لوی لاملونه دي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتي تنگ ټینک ادارې پی آی ایس ایس شمیرو تر مخه 13 نومبر میاشت د امنیتي اهلکارو لپاره ډېره خونړې وه او پکې اته شپېته سکیورټي اهلکاران د ترهګرۍ پیښو کې وژل شوي او دغه ډول ټول 215 کسان وژل شوي چې پکې 50 عام وګړي او 128 وسلوال شامل دي. دا چې کوم داسې اسباب دي چې د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او بل امنیتي اهلکاران د پوځي عملیاتو او کارویانو باوجود هم په غټه شمېره کې وژل کیږي. نو په خوانی پوځي افسر او شنون کې ریټایر بریګیډیر محمود شاه مشال لیډو ته وایي چې نه مرکزی او نه صوبایي حکومت د ستونزو ته سنجیده دي، باید دوی دا مسله سنجیدګۍ سره واخلي، غنی راتلونکي کبه نور هم حالات خراب شي.
ما خیال دی چې مرکزی حکومت د دې لورکول لپاره اکشن پکار دی، ځکه چې د صوبایي حکومت په دې کې سزيات دلچسپی نه لري. دا حالات داسې دي چې دا یو سیریس سوچ غواړي او بیا دا اکشن غواړي، او زما ته معلومه ده چې پاکستان حکومت دا قوت لري، دا طاقت لري چې دا خلک د دې ځنه لري کی. خو فلحال په دې باندې سیاست کیږي د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت ترمنځ په یو بل باندې الزامونه لګي او هغه سوچ چې کوم دی نو هغه زما په خیال ډیفیوز کیږي، منتشر کیږي او دا هغه نه फायदा دغه د پاکستان دشمن چکم دی اخی اخلی.
دا دغه رپورت تر مخه نومبر د اگست ورسته دیمه خونړی میاشته. اگست کې 250 کسان خپل جون له لاس ورکړو چې پکې 29 عام وګړي او 17 وسلوال او 450 امنیتی ځواکونه شامل وو. خو د امنیتي اهلکارو د ځان پاړه د روان کال د اکتوبر میاشت پرتله تر ټولو خونړی میاشت نومبر شو چې پکې 18 سکیورټي اهلکار وژل شوي او دا په اکتوبر کې 28 وو. پیښور کې د ډان ټلویزیون مشر خبریال او شنون کې علي اکبر وای چې دا ترهګرۍ په ضد هیڅ ښکاره او واضحه پالیسي د پاکستان د ریاست او نه د حکومت ښکاري، نو ځکه وسلوال ورځ تر بله زور مومي او مضبوطیږي.
وجوهات دا ډېر واضح دي، لکه دا دي چې پاکستان نه تر وسه پورې دا څه فیصله ونه کړله چې د ترهګرۍ خلاف چې دوی څه مؤثره پالیسي چې کومه ده هغه رامخته کړي، لکه نه په دې حواله سره پارلمان چې دی نو هغه څه فیصله کړې ده، نه عوامي سطح باندې او نه سکیورټي سطح باندې. نو څه مؤثره پالیسي په پاکستان کې د لور پینځو کالو راهسه نشته. هغه دو وجوهات کې دی شي، یا خدا چې پارلمان کې دا خبره اوچا تکړه شي او باغی دا قسمه زیاده د خلکو سره مذاکرات وشي او یا د دې خلاف چې دینو کوټلی اپریشنونه ګامونه چې دی هغه پور تکړه شي، نو تر وسه پورې یو د سي غیر سنجیدګي باندې ښکاری د پاکستان ریاست او د حکومت له طرفه.
خو په دې خلک د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د یک شنبه په ورځ په صوبه کې د ترهګرۍ زیاتېدونکو پیښو سره د مبارزې لپاره د پولیسو د ترهګرۍ ځانګړي سی ٹی ڈی د پیاوړی کول لپاره د یو بلین روپو او نور اقداماتو اعلان وکړل. ګنڈاپور په خپل خبري غونډه کې ویل چې موږ داسې دښمن سره جګړه کوو چې دا جګړه ډېر ښه آلات او اسلحه لري او موږ باید لږ تر لږه د دې توان ولرو چې زموږ د ژوند تر ټولو ستر ننګونې ته په ښه ډول مخامخ شو. دغه ډول د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ په ملي دفاعي پوهنتون یا نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې د امنیتي ورکشاپ پر مهال خپلو خبرو کې د ترهګرۍ مخنیوي په اړه ویلي چې له بده مرغه ترهګري یو وار بیا راپورته کیږي او موږ په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې غمجنې پیښې وینو، خو زموږ وسلوال ځواکونه په زړورتیا سره د ګواښ سره مقابله کوي. هغه یادونه وکړه چې هوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د 130 میلیونه ډالرو زیان کړی دی. د شخړو او امنیت مطالعاتي ادارې د دغه رپورټ تر مخه خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان تر ټولو زیاتو اغیزمنې سیمې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اورید. پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د بلوچستان پرمتی حالت اندیشنه څرګند کړي او ویلي دي چې صوبایي حکومت د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي. دوی دا خبره پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. بلخوا جماعت اسلامي پر همدې موضوع د خبرو لپاره د ډسمبر پر 15مه د قبایلي جرګې رابللو اعلان کړی دی، خو د بلوچستان حکومت وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. ایوب ترن په دې اړه رپورټ لري.
بلوچستان کې بیلابیلو ملتپالو او مذهبي سیاسي جماعتونو د صوبې د امنیت پر وځي ناخوشي ښکاره کړې او ویلې دي چې صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو او د ولس د ځان او مال په حفاظت کولو کې پاتې راغلي دي. دوی دا خبره د یادو سیاسي جماعتونو لوري د دسمبر په 2مه نیټه په کوټه کې وایي خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړې ده. پر دې مهال د ګوادر څخه د عقدو تاریخ پر ټیکټ ټاکل شوی د بلوچستان اسمبلی غړي او د جماعت اسلامي صوبایي امیر مولانا ایدویت رحمان اول چې په صوبه کې د ټینګولو په خاطر د فارم 47 لاندې جوړ شوی حکومت سم د لاسه لري کړل سي. دا ډول دی لا درک کسان را خوش کړل سي او د دې ترڅنګ د ایران او افغانستان سره د تجارت په لار کې خندونه ختم کړل سي. نو موږ په صوبه کې د افیوم او کوکنارو په لوی کچه پر کرنه هم خوشنشکاره کړه او د حکومت څخه د نشه یي توکو د مخنیوي او پر کرنه د بندیز لګولو غوښتنه وکړه. مولانا اعلان وکړ چې د دسمبر په 15مه نیټه د جماعت اسلامي تر سوري لاندې په کوټه کې یو قبایلی جرګه راوبلل سي په کوم کې چې به د بیلابیلو قامو قبایلی او سیاسي مشران ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د جماعت اسلامي صوبایي مرستيال مشر زید اختر راته وویل چې دوی به د یادو سیاسي جماعتو په مرسته په صوبه کې احتجاجي تحریک پیل کړي.
پلان یې دغه دی چې موږ ان شاء الله په اوس قبایلی جرګه کو 8 تاریخ باندې نوشکي کې جلسه دی، بیا 22 تاریخ باندې ګوادر کې جلسه دی، بیا لاہور، پشاور، کراچی دا کیم مجدو دا گرد پارٹی ہم بلوچستان کا بیا التم کانفرنسز نہ کو اغا عوام تم بلوچستان غالات مشو
پدیانہ مشکل دا سیاسی جماعتو دا اتحادیہ دا وغڑی او دا پښتونخوا نیشنل عوامی پارٹی دا صوبائی صدر نصر اللہ زیر سره تماس ونی وی. نو اغا دا دسمبر پا درہم نیٹ و مشال دیڑو تا اول چھ دا وسنی حکومت دا راتک سرسم دا بلوچستان بیا پا خاص توگا پا پښتون میشتو برخ کی دا نامنی پیشی زیاد سوی دی.
جنوبی پښتونخوا کی دکی حدنائی او کلا سیف اللہ جو بیا پا کوٹا کی چکم نترا گری واقعات اوسو اغوا برای تاوان اوسو دادی مصور خان نول سورجی کی جی چی دی ورک دی پا پنزلسم صوبائی حکومت پا بلا مانا خدا ناس دی، لیکن دا دی اختیار دا دی هر ستا تمعلوم دا چی دا دا استیبلشمن لخوا تپل سوی دی دا فارم 47 حکومت دی دوی اوس ناس دی په چوکیو باندې د دوی فریضه ده چې دوی د صوبې خلکو ته امن ورکړي، د دوی سر و مال تحفظ وکړي.
خو د بلوچستان د حکومت له لوري په وار وار ویل سوي دي چې صوبایي حکومت لخوا لا له مخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر پر بیلابیلو اړخو کار پیل سوی دی. د دسمبر په درېیمه نیټه د مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان د حکومت ویان شاید رند وویل چې د لس کلن ماشوم مصور خان د مندولو په اړه پرمختګ سوی دی، او بل دا چې مرکزي حکومت لاله مخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د وسلوالو ډلو په ضد د فوجي عملیاتو پریکړه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په خبرونه کې نیمای ته رسیدل یو، شپږ نیم بجې سوی دي. د خبرونو لنډی سم پام راړو. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سویو پښتنو وکیل ایمان مزاری وایي چې د نومبر له څلورویشتمې وروسته تر درې سوه زیات کسان په بیلابیلو جرمونو کې بندي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په درې سوه اووه څلوېښت نیول سوو کسانو کې ګڼ پښتانه او افغانان دي، کوم چې د دې پوینا پر تعصب نیول سوي دي، خو پولیس دا ردوي. د بلوچستان ځینو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې امنیت ټینګ کړي، په زور لدرک کړل شوي خلک عدالت ته وړاندې کړي او تجارتي لارې خلاصې کړي. پرون په کوټه کې د یو شمیر ګوندونو مشرانو غونډې ته وویل چې په زور لدرک کړل شوي کسان باید زر تر زره خلاص کړل شي. د پاکستان حکومت دریز لري چې د جبري لدرک کسانو د موندلو لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي. امنیت لپاره په بیلابیلو ضلعو کې عملیات کړي او تجارتي لارې به د پاسپورټ لرل ضروري وي. د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي په کورمه کې د شیعه او سنی ترمنځ د شخړې حل لپاره روان شوی دی. دغه جرګې یو غړي مفتي کفایت الله نن پر فیسبوک خبر کړی ویډیو کې له کواټه تر روانېدو لمخه وویل چې د کورنۍ له قبایلي مشرانو او دینی عالمانو سره بکشینی او د نشټو د مخنیوي لپاره به دایمي حل لارې لټوي. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان پر پوځ ژغ کړی دی چې په سیاست او حکومتي چارو کې مداخله بس کړي. محمود خان اڅکزي پرون په کوټه کې د خپل پلار او ملتپال سیاستوال عبدالسمد خان اڅکزي د یو 50 تلین په غونډه کې ویل چې پوځ دی په ملکی چارو کې د لاسوهنې پر ځای خپل پام امنیت برابرول ته واړوي. پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې یې دا ستورونه رد کړي دي. او اوکراین یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په ناټو کې دی غړیتوب ورکړل شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې د ناټو بشپړ غړیتوب یا د هیواد امنیت باوري کولی شي. تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخه اورئ. اوس هم راځو د پاتې ریپورټونو پر لور. طالبانو د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د نجونو طبي زده کړې سر لنن څخه پای ته ورسوي. دا پریکړه پرون د طالبانو د عامه روغتیا وزارت یو چارواکي د ځانګړو یا شخصي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان کړه. په غونډه کې حاضرو ډاکټرانو ازادي ریډیو ته ویل په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د مشرتابه له لوري په غونډه کې ولوستل سو، ویل سوي چې سر لنن څخه په ټولو انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ د غاښونو پروټیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې دي، د نجونو محصلانو په شمول او درسونو بندیز دی. د موضوع تفصیل اسمت سربان وړاندې کوي.
د طالبانو مشر امر کړی چې سر لنن سه شنبه څخه دی په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عامه روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانې ده، یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري موین بختو رحمان شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشان وزارت ته وربللی وو او د خپل مشر نوې مکتوبې ورته اعلان کړ.
نو موږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتاوی ته غوښتل شي او مجلس په همدې خاطر باندې و چې د امیرالمؤمنین کوم فرمان او هغه د مونږ ته د وزارت سیتامي د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبه ورځ ده کومې زده کړې چې د انجنونو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي او ودې ځنډول شي یا د مطلق بند شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري موین د وزارت سیتامي د خوانه مونږ ته تشریح
د افریقا یوازې څور وروسته لدی اعلان شي چې طالبانو په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندیدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمیرې لسکونو زرو ته رسی شي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې 144 رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزی انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په خصوصي انسټیټیوټونو کې 80% زده کوونکي نجونې دي ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محرومي شوي وي. نو ټولو د نرسنګ، قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
دا څه پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ قابلیت غاښونو پرتی زیاتې ورته نور رښتې دي انجونې خصوصي انسټیټیوټونه ته نشي تللی او سر دننه باندې
دوی د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې دغوی کرایا او برق بل او نور معاشات او ځین نور مسایل مصارفات مصوفیت مالیات او شروالي او ټکسونه دا هر څه تقریبا دغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زه په دې باورې ما چې په ټول افغانستان کې چې اوسلو سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي نو ډیره لوړه کچه انسټیټیوټونه به د بند یا بندیدو په حالت کې وي او په هر انسټیټیوټ کې د 40-50 تنو په حدودو کې د استادان دیو د خلک باندې ماشون نه به برخې شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږ ټول انسټیټیوټونه د سر لاس وګریوان
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سیمستر امتحانونه پیلېدل. د دغو انسټیټیوټونو د بندیدو د پریکړې لپاره په بلل غونډه کې دو نورو حاضرو ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت لمرستیال څخه وغوښتل چې پښتون ته ځواب ووایي خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو پښتون ته ځای نشته او یوازې دومره وویل چې دا اخیری فیصله دا او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوري دي. ډاکټرانو غوښتل و پوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي خو ځواب ترلاسه نه کړ. طالبانو له ډاکټر رسید وروسته لمړی لښپشم ټولګي پورته انجونې شونځیو ته لټګم نه کړې بیا یې د حقوقي پر پوهنتونیز د کلو بندیز ولګاوه.
مشال ریډیو ته ورځست نن د دسمبر 3 د معلولانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په دې خاطر نمول سوی چې هم خلک او هم دولتونه د خپل ټولونو معلولیت لرونکو انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې یو شمیر معلولان وای چې تل یې ستونزې لرلې خو د طالبانو له واکته رسیدو وروسته یې کړهونه ځکه زیات سوی چې د دوی په وینا له ډیرو څخه امتیازونه اخیستل سوی دي. په دې اړه تفصیل یو ځل بیا اسمت ساروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې معلولان وای په تیرو درو کلونو کې کوم نسبی امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سږ کال د دسمبر 3 د معلولانو نړیوال ورځ له داسې وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلي اندازه امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. ځینې وایي چې طالبان خپلو معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له ښودلو پرته ازادي رادیو ته وویل
دغه د علمن ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې چې حکومت مایبین دي ورور دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کې دغه مطلق روپی نور کې دغه کندیانو چې دی هغه قوم نه نشته کې په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی او وخت چې کارتون دلول او دې طالبانو کندی اعتماد چې دی هغه په سیمه مکمل ولا کوشش دروانه کوي چې شاید نه پری د طالب مایب هغه مشفته دروانه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14,000 څخه تر 18,000 پورې نوي معلولان ثبت کیږي. د دسمبر دریمه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1992 کال کې د معلولانو نړیوال ورځ ونوموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال څه باندې 6,83,000 معلولان، کونډې او یتیمان ثبت شوي چې په دې کې څه باندې 1,80,000 معلولان دي، چې له دې ډلې شاوخوا 1,50,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسګونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیې چې اوس یې په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وایي اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ استوریدونکو، مشال ریډیو تاسو لپاره بیلابیل خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تسنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ، پته ده www.mashalradio.com. په پېښور کې د چیکن ګونیا ناروغي شپږ نور ناروغان ثبت شوي دي، په دې اړه هم درته ریپورت لرو. خو اوس یو بل ریپورت ته ځو چې په پېښور کې یو غونډه شوې ده چې امریکا پکې د زبو او ووکیشنل ټریننګ د پرمختګ لپاره ژمنه کړې ده. د مشال ریډي خبريال اسما ګل په دې اړه ریپورت لري.
په دستور کې د امریکای کنسلګری غړي شان تیمور ویل چې د انګریزي ورکس پروګرام پیل زده کوونکو ته د انګریزي ژبې او مسلکي مهارتونو د زده کړې لپاره یو غوره ګام دی. هغه زیاته کړه چې د دې پروګرام په مرسته به زده کوونکي د کار روزګار لپاره غوره موقع ترلاسه کړي.
نو یوازې د دوی انګریزي ژبه کې صلاحیتونو له وده ورکول دي، بلکې د دوی پټ صلاحیتونو راښکاره کول دي. راتلونکي کې زده کوونکو د مدد کولو دا هم یو ذریعہ جوړېدلی شي. په پېښور او مردان کې د هغوی زده کوونکو مدد کوو، کوم چې انګلیش ورکس پروګرام نام رسته اخیستل غواړي.
په خیبر پختونخوا کې د امریکای کنسلګری د انګلیش پروګرام سیمیز مدیر مدثر علی شاه بیا مشال ریډیو ته ویل چې د دې پروګرام هدف د زده کوونکو په منځ کې په ځان باور رامنځته کول دي. هغه زیاته کړه چې د وخت غوښتو سره سم د زده کوونکو چمتو کول نه یوازې د دوی لپاره بلکې د ټولنې لپاره هم ګټور دي.
17-25 سال پورې کوم ماشومان دي جینې کې الکان چې کوم په یونیورسٹی کې سبق وي یا چې کوم کالجونو کې دي، یا هغه ماشومان چې نه یونیورسٹی ته تلی شي نه ښه کالج ته تلی شي، هغې له موږ د فری اسکالرشپ ورکو چې هغوی په انګلش لینګویج او په نور سکلس کې موږ لکه برخه والو شي، نور خپل سکلس ډیولپ چې کوم سیزونه ضروري دي چې هغې کې د دې کانفیډنس بلډنګ دی، لیډرشپ سکلس دي، انټرویو سکلس دي، ټیکنیکل سکلس دي، 21st century سکلس دي، هغه ټول بدی ته خود لیکي په شپږو میاشتو کې. دې وخت دا پروګرام شهید نظیب ټوم یونیورسٹی کې د 200 زنانو لپاره دی. دا پروگرام خیبر پختونخوا کې په 2017 کې شروع شو. د کې زر نه سیوا ماشومانو کار کړی دی او موږ دا پروگرام تر ادم خیل کې فاټو یونیورسٹی کې چلولې دی، 400 کې چلولې دی او په مردان کې هم یو پروگرام شوی دی.
بلخوا د امریکې د کنسلګری لخوا د انګلیش ورکس پروګرام یوې خونکي رابیا شاه بیا مشال ریډیو ته ویل چې مخکې هم ورته پروګرامونه په مرحله وار ډول ترسره شوي او دوی غواړي چې دا لړۍ دوام عمومي. هغې ویل چې د نوي دور مهارتونو زده کوونکي په لنډ وخت کې زده کولی شي.
شهید بنظیب بوټو ویمن یونیورسټي کې دا زمونږ دریم پروګرام دی او مونږ هر یو پروګرام اخره کې سټوډنټانو چې کوم ډیولپمنټ شوي، پروفیشنل پرسنل ګرومینګ چې کوم شوي، ټول مونږ لیدلې دي. زمونږ ډېر سټوډنټان داسې دي چې اوس ډېر پوزیشنز کې کارم کوي، فل بزنسز سٹارټ کړی دي او ان شاء الله د دې پروګرام نتیجه به ډیره زیاته خپ.
بلخوا په دې غونډه کې ګډون کوونکو ځینې زده کوونکو د انګلیش ورکس پروګرام په پیل خو خسرګند کړي. اغه وی هلو خو دله چې دې مهارتونو په زده کولو سره به هر ډول چیلنجونو مقابله کولی شي.
زمان عمر بیا عمر ده او زه د بی ایس کیمستری سټوډنټ یم. اوس چې کوم دې ما انګلیش ورک جوائن کړی ده چې کوم کو سیکنډ سیشن ده هغه، باقی پکې موږ ته انټرویو سکلز، لیډرشپ سکلز، انټرپرینورشپ سکلز، ما مخې را ده خپل جاب ده
لپاره د مخکې د ما دیګل ډیر زیات هیلپ اوټ کوي.
زمان مختشام ده ز مردان سره تعلق لرمه او د انګلیش ورک پروګرام مردان یو سټوډنټ دې ملې یو داسې اپورتونټی راکوي چې په خپل کمیونیکیشن سکلز کم وي داسې رنګې د پریزنټیشن سکلز وي داسې رنګې د نو سکلز کم وي 21 سنچری سکلز کم سره وی کنه دنده چې کم سپریس تاوټس وي کم د سپریس سکلز وي نو دا پلیټ فارم راکوي چې مخ خپل سکلز پریکټیکل لایف سره اول
ګډونوالو په خیبر پښتونخوا کې د امریکای د کنسولګری لخوا پیل شوی انګلیش ورکس پروګرام د زده کوونکو لپاره د پرمختګ یو غوره لار بللې ده. دوی تمه لري چې له دې پروګرام په مرسته به عملی ژوند کې زده کوونکي د ډیرو مرستو ترلاسه کولو جوګ شي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
د اسلام آباد پولیسو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف غوند د بنسټګر عمران خان پر ضد د قتل مقدمه صف کړې ده. د لغه وروسته دا چې د نومبر پر شپږویشتمه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د رینجر ځواک درې سرتیري او جلسول. حکومت وایي چې د تحریک انصاف احتجاجانو پر رینجر ګاډي خزبلی وو. بلخوا د دې ګوند مخکشان پر حکومت تور پورې کوي چې پر امنه مظاهرې چانو یې تشدد او ډزې کړې دي. تفصیل راشد خټک راکوي.
پښپګشتم نومبر سهار وختي د تحریک انصاف ته احتجاج په محل د اسلام آباد په سرینګر های وی د یو موټر د ټکر له وجې د رینجر درې سرتيري وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی وو. په اسلام آباد کې د احتجاج د پر خپل ګوند ته امر عمران خان کړو ځکه پولیسو د رم نه پټانه کې د رینجر د سرتیرو د قتل مقدمه هم د خغه خلاف درج کړه. عمران خان د تیر یو نیم کال راځي په بیلابیل مقدمو کې په زندان کې دی. په 28 نومبر د خغه د ګوند غړو د خغه در خوشی کولو لپاره احتجاج کولو خو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د رینجر د سرتیرو د وژل کېدو نه پس په 28 نومبر د شپې د هغوی خلاف عملیات وکړل. یو شمیر یې ونیول او نور یې د اسلام آباد نه وشړل. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د عدالتي چارو خبریال ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې د ذوالفقار علي بټو نه پس عمران خان د پاکستان دویم پخوانی لومړی وزیر دی د چا خلاف چې د قتل مقدمه درج شوه.
یہ بڑا ایک خطرناک کیس ہے.
دا ډیره خطرناک مقدمه ده. د عمران خان د پر ډیره ګران شي ځکه چې هغه اول هم د ډیرو ستونزو سره مخ دی. د یو بل مقدمه چې د یو سل نوی میلیون پاوند د غړی مقدمه یې بولی په هغه کې هم د سزا ورکول کېدونکې ده. د پاسه پر د قتل مقدمه هم جوړه شوه. د سره بعد عمران خان نه علاوه د تحریک انصاف نور مشران هم د ډیرو ستونزو سره مخ شي. د عمران خان مېرمن بشرا بیبي ته به هم مشکل جوړ شي خو کېدای شي چې هغه ځان ترې وباسي. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی وایي چې د ځانی زیان په ځای به عمران خان او تحریک انصاف د سیاسي زیان سره مخ شي ځکه چې د 28 نومبر د احتجاج نه پس د ملک واکداران د هغه سره دروغ جوړ یا خبرو اترو ته تیار نه دي.
دغه جرایم چې په کوم وخت کې شیونه په جیل کې خو به هر حال دا د چې د عمران خان پوزیشن او د دې ناکال او د دې احتجاج د ناکامۍ نه وروسته ډیر زیات کمزور شوه دی. دغه احتجاج ناکامۍ د غي بار د غي بوج دومره ډیر دی چې پارٹی کې لکه سوک د غي وس مخه نشي نیوي. دغه ناکامۍ هغه د غي سوک وس ځمداري په سر نشي اخیسته. نو به هر حال دا د چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه ته په روان وختونو کې مشکلات په نظر راځي.
د پیپل پارټای بنسټګر ذوالفقار علي بټو خلاف په کال 1904 اویا کې کله چې خغا د پاکستان لومړی وزیر وو د محمد احمد خان قصوري د قتل مقدمه ثبت شوې و. دوستو د پوځي عامر جنرال ضیاءالحق لخوا د خغا د حکومت ختمیدونه پس په کال 1909 اویا کې خغا هم په دې مقدمه کې اعدام شو. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتون ملت پال سیاستوال خان عبدالصمد خان څخه چې د خان شهید په نوم هم یادېږي د تلین په مناسبت پرون په کوټه او بوري کې جلا جلا غونډې وسوي. د کوټي غونډه چې پښتونخوا ملي ګوند جوړ کړی و په وینا کې ورته د دې ګوند مشر محمود خان څخه د خان شهید پر ژوند او مبارزه د خبرو ترڅنګ د پاکستان د موجوده حکومت پر پالیسي هم نیوکې وکړي. نوموړي وویل چې د حکومت مخالفه ګوندونو د ضرورلو حکومتي تګلارې ملک نور هم لستوند سره مخامخ کی. بلخوا د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ د لورلای غونډې ته ویل چې پښتانه باید د خان شهید له ژوند او مبارزې په سبق اخیستو د خپل ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. تفصیلي سمات شبنم راکوي.
د دسمبر پر دویمه په کوټ کې پښتونخوا ملي او میګوند د خپل بنسټګر خان عبدالصمد خان اڅکزي د یو پنځوسم تلین په لړ کې ولوی ولسی غونډه وکړه. د یاد ګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالف شبرګوند زیتیات مشر محمود خان اسگزی د خپل وینا مهال پر حکومت رغ وکړ چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ټول نیول سوي غړي دې خوشی کړي او د نومبر پر شپږشتمه په اسلام آباد کې د هغوی د ګوند د وژل سوو غړو له کورنۍ د حکومت بخښنه وغواړي. نوموړي د 2023 کال ټول ټاکنې د درغلیو ډکې وبللې او وی ویل چې پښتانه باید پر خپلو وسایلو واک اختیار ولري.
په اسلام آباد کې خلک جلوس راایستلی او مطالبې چې شوې، مطالبې یې دا وې چې دلته به آیینی، دلته به پارلمنټ بالادستي، دلته به سیاست د ولس په مرضي، دلته چې چا کتلی دی هغه ته به ورکول کېږي. دا یوه خبره غلطه نه وه. د پاکستان عین لا تمر چې کله نیولې بیا تر اتلسم شلم پورې دا وایي چې هر انسان دا حق لري چې جلسه وکړي، هر انسان دا حق لري چې جلوس وکړي، هر انسان دا حق لري چې پارټۍ جوړ کړي. دا غریبان خلک راولان شو، ګولۍ یې ورته ونیولې. دا ټول انسانان چې مړه دي، دا د غلو حکومت په ددې پلار مورته معافي مجلاکي، دا به د دې پلار مورته مړي خنده را ژوندي کېږي، تاوان به ورکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي تور پورې کوي چې د نومبر پر شپږشتمه په اسلام آباد کې د احتجاج مهال پولیسو پر احتجاج کوونکو تشدد او ډزې کړي دي، خو پاکي حکومت او پولیس دا تورونه ردوي او وایي چې مظاهرچیانو پر امنیتي ځواکونو حملې کړي دي. دغسې د پاکستان انتخابي کمیشن د هیواد په تیرو عام ټاکنو کې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. په کوټ کې وغونډې ته د وینا پر مهال محمود خان اڅکزي وویل چې پاکستان باید له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. دا غب خبره چې د افغانستان ازادي د پاکستان د ازادۍ سره تړلې ده.
افغانستان د افغانستان استقلال، د افغانستان ازادي، دا د پاکستان د ازادۍ سره تړلې ده. د پاکستان یو دی په دې ځاپو کې چې دا د افغانستان ازادي نه ومني، دای د افغانستان استقلال نه ومني، دای د افغانستان سره د برابرۍ د غږ جوړ، دای هم بیا آزاد ولا کا پاتې شي. دا د پاکستان ازادي نه وي، دا به هیڅ ازادي نه وي په وطن کې به ورو بده وي.
د پښتونخوا نېشنل او میګون لخوا د خان عبدالصمد خان اڅکزي د یو پنځوسم پلین په لړ کې په لورلای کې ولسی غونډه جوړه سوې وه. د یادګوند مشر خوشحال خان کاکړ د خپل وینا مهال ویل چې د پاکستان حکومت د پښتنو مبارزونو ته په نصاب کې ځای نه دی ورکړی.
خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ته، میرا خان لالا ته، د دوی پر کامی وطنی جمهوری مبارزه باندې دا کیدت ګلونه وړاندې کوم او دا هوډ کوم چې د کومو اهدافو دپاره دوی سیاست وکړي، ټول ژوند یې ورکړي دې سیاست ته، خپل سر یې ورکړي د هغو اهدافو دپاره به پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ هر ورځ هر ساعت خپل مبارزه به دغسې دوامداره ساتي.
خان عبدالصمد خان اڅکزی چې له مړینې وروسته په خان شهید شهرت موندلی، په 1908 میلادي کال کې د جولای پر ومه د ګلستان په نتلا کاریز کې زیږېدلې. خپل ژوند د پښتون قام د یوالي او خپلواکۍ په مبارزه کې تیر کړی، د خپل ژبې ادب او صحافت په ډګر کې هم کار کړی. نوموړي د خپل سیاست پیل په 14 کلنۍ کې کړی چې د ژوند درې لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړي. د 1923 میلادي کال د ډسمبر پر 2 نیټه په کوټ کې د نصرګند کسان لخوا دغه کورته دوه بومونه ور وغورځول سول چې نوموړي د تل لپاره له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د افغانستان د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول د یادې سیمې د لارو خرابوالی، د څښاک د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو کمښت او د ښوونځیو د ودانیو نشتون د خپلو مهمو ستونزو په توګه یادوي. کلندر د خوست په شمال کې منګل میشتې غریزې ولسوالۍ ده چې پخوا د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د بیا رغمنی کارونه نه دي سوي. نور حال نجیب الالوخیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خوست د قلندر د لری پرتی ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګ نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بې برخې پاتې شي. د قلندر یو اوسیدونکي حاجي نعیم خان مشال راډیو ته وویل
اوس میګو کا خیر دغه وبونه استفاده کو د خوړو بندي د کسبته وب دغه میګ تمریزي په کا شګه خیر هر وخت مرزون و دغه استفاده کو کا خیر اوس میګ ته دلول وب روشي چې نه پغرو کلرو پایپو کرو تری شي ذخیره ته جوړ شي کا خیر میګ وبونه استفاده وکو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یې چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي
قلندر د مشته دوی درېدي چې په هر ځای کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکټرون موجود وي، د موږ مشکل به ورته حال شي. موږ دا ډېره نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو یوای وڅانګه لرو خو ډاکټر نشته پکې. یوانې مه ډاکټر پکې وي، کله دوونه وي، کله څوک رسیدګي نه شي کړای، ډاکټرونه رسیدګي نه شي کړای، په کوټو کې دوی ګزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کړي.
ښوونه روزنه د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ده، مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکي ظلمیان اسانتیاوې نه لري او باد و باران له کبله یې ډیری وخت د زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخېږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد وویل
دا یا سبق په خما کې یا اوسنه ونه خوته یا چې شګره بي پته وي که مسول شګره ولې بي پته وي که بل هغه سوړه ولګېږي دا بیا پته وي که ګرمي وي بیا پته وي. نو دا سره موږ ډېره غټه مشکله لرو. نو موږ به دا کې ډېر وړک لرو، در لږه خبره نه دو بخي ډېر وړک ډېر دی، مکتب یې کام دی چې موږ یې سرپنه دی ونه لرو، دا سره موږ ډېره مشکله لرو.
بل لوري ته چارواکي وایي د بیا رغونې او خدمتونو په وړاندې کولو کې هغو سیمو ته لومړیتوب په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې یې ډېرې دي.
مشال ریډیو ته غږیست. په پاکستان کې د سبزیو او میوو د کاروباریانو اتحادیه وایي د ابواوا بدلون له وجې سږ کال د کینو او مالټي حاصلات 15% کم سوي او له وجې د دوی کاروبارونه زیانمن سوي دي. د زراعتي چارو پوهان وایي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د بارانونو او ژغې له وجې د نورو فصلونو ترڅنګ د کینو او مالټي پیداوار هم زیانمن سوي دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو چې نیاز علي وړاندې کوي.
د پاکستان څخه میوه او سبزیانی بهر هیوادونو ته لیږونکي آل پاکستان فروټ اینڈ ویجیټیبل ایکسپورټر اسوسییشن مشر وحید احمد د دسمبر په 2 مشال لیډیو ته ویلي چې سخت کال په هیواد کې د مالټو او کینو پیداوار 15% رقم شوی دی او د دې لوی علت موسمي بدلون او د هغې له کبله د مالټو او کینو په فصلې بد اغیز دی. دی وایي زمونږ د کینو او مالټو مجموعي پیداوار 3,00,000 ټنه وو، خو سخت کال دا 15% رقم شوی دی او سخت کال یوازې 45,00,000 ټنه پیداوار شوی دی. د دې کموالي لوی علت موسمي بدلون او د هغې اغیز دی، لکه ژمی یا یخ موسم نا وخت راغلی، بیا فوګ او سموک. د دې سره بے وخت بارانونه او طوفانونه هم ډیر شوي دي چې د مالټو او کینو پیداوار ډیر راټیټ کړي دي. سخ کال به موږ یوازې 1.2 میلیون ډالر تر لاسه کړو. 15 کال مخکې به موږ 15,00,000 ټنه مالټي کینو ایکسپورټ کوو چې اوس دا کچا نیمایي تر راټیټه شوې ده. کینو او مالټا د پنجاب صوبې په سرګودا، فیصل آباد، خانیوال سیمو کې په زیات مقدار کې کیږي، خو د خیبر پختونخوا په ملکن، چارسدا، سوابۍ، مردان، کاټلنګ، پلی او نورو سیمو کې هم د خما یار مالټو پیداوار کیږي. د خیبر پختونخوا چارسدی تنګي بازار اوسیدونکو د مالټو باغوان زاکر خان بیا مشال لیډیو ته ویلي سخت کال به وخت بارانونو د مالټو فصل ته لوی زیان رسولې دي او د مالټو پیداوار ډیر کم شوې دي.
دا ځل چې کله مالټي ګل پرانستنو دغه ټیم کې باران راغی، د دې مالټي د ګل د پاره باران لکه ډیر نقصان دی. بارانو شیندا دی مالټی دی ګل کې دوبی ساری شي، دغه ګل بیا سقا کیږي. ناغه 12 سلور وځي مسلسل بارانو دلته مو دی کاکا سه بڑا خونو تا دا ټول باران دغه شونغه ګل زیات ترسقا شونو. دې سره د مالټو پیداوار ډیر غټ نقصان هم کول، کډ ډیر زیات پیداوار کم دی. ټول کې پیکې کې مالټا چې کم دی دغه سه حالات دی.
بلخوا خیبر پختونخوا ملکن کې د مالټو باغبان بهرمن خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د موسمي بدلون لکبل سخت کال د مالټو فصل ته لوی زیان اوخته دی. نوموړي پوینا د خیبر پختونخوا هغه سیمه چې د مالټو پیداوار پکې زیات کیږي، سخت کال په پشکال کې زیاتو بارانونو او بیا جلۍ سخت ځپلې دي. د دې اثر اوس په فصل کې لیدل کیږي.
سکل پشکال کې بارانونه ډېر فریکوینټلی کېده، مسلسل یو بل پسې کېده. مالټا سټرس کې راځي، سټرس د ګرم مزاج فصل دی، نو دی ډېر یخ موسمو بارانون او ډېری اوبه نه مني. هغې سره په مالټا کې د فال ریشو ډېره زیاته شوه، ډېره زیاته مالټا پرېوته، ادوړېده، کافي منفي اثرات د مالټې په بار او په میوه او په دانه پرېوتل. اوس ریسنټلی د ګرمۍ بیخي په دې اینډ کې یو ډېر تبهکن ګلی وشوه، هم په دې بیلټ وشوه کومه چې د مالټې بیلټ دلته تېر شوې.
نوموړي زیاته کړې چې د مالټو کینو فصل په وخت نه پخېدو سره پیداوار یې هم کم شوی او معیار یې هم راغورځېدلی دی. د کراچۍ پوهنتون د کیمیاوي او بیالوجي علومو نړیوال مرکز انټرنیشنل سنټر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کې یو څېړونکي ډاکټر اشتاق احمد بیامشا لیډیو ته ویلي، په نړیواله کچا لږ تر لږه 15 کال وروسته د مالټې کینو ډولونه یا ویرایټي بدلیږي، خو په پاکستان کې د مالټو کینو وسنی ډولونه یا ویرایټي شپېته کاله پخوانی ده چې د ناروغۍ او د موسمي بدلونونو په وړاندې هیڅ مزاحمت نه لري. نوموړي په وینا باید چې حکومت د څېړنې او پرمختیا برخې ته وده ورکړي او په نورو سیمو کې د مالټو کینو نوي ډول باغونه جوړ کړل شي. بلخوا وحید احمد په وینا چې پاکستان په میوو کې مالټا او کینو تر ټولو زیات صادرات کوي، خو که په راتلونکي درې څلورو کلونو کې د مالټو کینو نوي ورایټي ونه کړلې شي، نو اندېښنه لري چې پاکستان څخه به د مالټو کینو اکسپورټ بشپړه توګه ودرېږي. مشال لیڈیو کراچی.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.